پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استودیو ته مزفر عباس ظاهر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري: په افغانستان کې د نامنې د ډېرې دوله کابل د اروپای ټولنې اندیشنې او د افغان چارواکو څرګندونه
له شک پرته چې تاریخوال زیات سوی، خو په مقابل کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه د چمتووالي په حال کې دي.
د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د راغلو سیلابونو زیانونه
د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان مړه شوي دي.
د برېښنا د بلونو ډېروالي ته د خلکو اندېښنې
دوه میاشتې وه، خو مصرف ډېر لږ و، په دغه چې میاشتې نه کېده مصرف دوه چنده سو.
د نړۍ اووه ستر اقتصادي هیوادونه یا جی اووه نن د کورونا ضد واکسین په اړه بحث کوي، او د زهرو کاروان پونیس پروگرام کې به د یو موتاد د زړه خواله واوري.
سړی تانګې په ما بس کې پدې پیدا یو اسې طبیعت دې پېسم خوشحالي وساتې تبایس.
خو تر هر څه د مخه خبرونه له نوري اس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه: د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت بورکا ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د نړۍ د اووه پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د کورونا د واکسین پر موضوع خبرې کوي. د خبرونو تفصیل: د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت بورکا ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د بورکا ولسوال تاج محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ له اوو میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې وه، او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول، د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي.
د نظامی شورا ټول غړي سرکښې ناستو، مشوره مو وکړه او پریکړه مو وکړه چې مقاومت نه زو کولای. حمله را باندې زیاتې به مجبور سو چې ولسوالی پریږدو.
شیرزاد ول زواکونو ته تلفات نه رسیدلی او اوس هغه د بورکا ولسوالی په څنډه کې ځای پر ځای شوی دی. د طالبانو وینځبه ول مجاهد ویلی وسله والو بورکا ولسوالی نیولې ده. د کابل په کلکانو ولسوالی کې د روغتیايي کارکونکو د سپرلی پر موټر چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي. د کابل د امنیت قومندانې د خبر پاڼې له مخې دغه چاودنه د عملی پر هغه موټر شوی چې د پنچیر ولایت روغتیايي کارکونکي لیږدول. چاودنه نن سهار شاوخوا اووه بجې د کلکانو په پلس سیمه کې شوې ده. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم شوی. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی منلی. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري رسنیو ته ویلي چې دغو سیلابونو چې په لسو ولسوالیو کې راوتلي په سلګونو کورونه او په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده.
در حدود 300 خانه به طور نسبی و همچنان به طور کل تخریب گردیده است.
د ښاغلي نظري په وینا د وسیلابونو چې له دوه ورځو راهیسې بهیږي تر ټولو ډېره ویجاړلي په جرم ولسوالۍ کې پیښه کړې ده. د چارواکو په وینا د وسیلابونو دغه راز له تېرې ورځې راهیسې د بدخشان کابل لویه لاره هم بنده کړې او د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. پر بدخشان سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم وروسته وسیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه رسولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اوکراین د ملاتړ څرګندونو په خاطر دغه هیواد ته پلار دی. دا سفر وروسته له هغې ترسره کیږي چې روسیې تېره میاشت د اوکراین له سرحدي سیمو او کریمیا څخه خپل ځواکونه په شا کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نید پرایس ویلي اوکراین ته د بلینکن سفر ښیي چې متحده ایالتونه د روسیې د روان یرغل په وړاندې د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا کلک ملاتړی دي. له دې وړاندې د اوکراین پولو ته نږدې د روسي پوځیانو خوځښتونو اندېښنې پاره ولوي، خو موسکو د اپریل په درویشتمه اعلان وکړ چې خپلو دایمي اډو ته د پوځیانو ستنېدل پیل شوي دي. د نړۍ د اووه پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د کورونا د واکسین پر موضوع خبرې وکړي. پر دغو هیوادونو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي چې واکسینونه د هغو بېوزلو هیوادونو ته ورکړي چې تر اوسه نه دي توانېدلې د خپلو وګړو ډېره برخه واکسین کړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیران به دغه راز په لندن کې نن د درې ورځنۍ غونډې په پای کې د کورونا وبا په اړه هم خبرې وکړي. شتمنو هیوادونو د روغتیا د نړیوال سازمان د کوواکس پر ټولنې چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو د ورکړې مسؤلیت لري ډېره تکیه کړې ده. متحدو ایالاتونو له دغه ټولنې سره د څه باندې څلور میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې بل هیڅ هیواد دومره ژمنه نه ده کړې. خو د بایډن ادارې هغه غوښتنه چې په ارزانه بیه د واکسین د تولید لپاره د معنوي مالکیت قوانین یو څه نرم شي له پامه غورځولې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ویل دا هغه موضوعات دي چې د جی 7 غړي به له خپلو د هند پاسیفیک له شریکانو سره په ګډه غونډه کې پرې بحث وکړي تر څو یوه نتیجه ترلاسه شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکي کال له 15 میلیارډ تر 45 میلیارډ ډالرو پورې اړتیا لري چې دا مسله یقیني کړي چې په نړۍ کې اکثره لویان ډله ییز معافیت ترلاسه کړي. او تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست به نن معلوم شي. د رونالد مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې 12:30 بجې په لندن کې لوبه پیلوي. تېره اونۍ دواړه ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لاستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ده. په داسې حال کې چې د جرړو په زیاتې دو سره د بغلان د بورکی ولسوالۍ نن د طالبانو په لاس سقوط و. اروپای ټولنې او هند په یو ګډ اعلامیه کې په افغانستان کې روان نه منلو په کچه تاوتریخوالی غندلی دی او غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې اور باندې وسي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپای ټولنې استازي جوزف بورل او د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د نړیوالو ګډو ګټو او سیمه ییزو مسلو پاره خبرې کړي او ویلې دي چې طالبان دي د سولې بهیر ته په ژمن نیت داخل او د جګړې دواړه لوري دي د سولې خبرو اترو لپاره مناسب فرصت بیرته برابر کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکاري پر راپور کې.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په دغه هیواد کې د جګړو شدت او د اروپای ټولنې او د هند چارواکو ترمنځ د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنې. تازه د بغلان ولایتي سیمه ییزو چارواکو تایید کړی چې د بغلان بورکی ولسوالۍ نن چهارشنبه د طالبانو په لاس سقوط سوه. اوس په دې حال کې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپای ټولنې استازي جوزف بورل او د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د افغانستان اړوند خبرې کړې او په یوه ګډ خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبان لوري د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی وګړو پر وړاندې د نه منلو کچې تاوتریخوالی غندي. د بهرنیو چارواکو په یاد خبر پانه کې غوښتنه کړې چې د هیواد په کچه د زر تر زره دایمي اوربند وسی. خغلو بورل او جی شنکر ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره باید هند او اروپایي ټولنې ته د ګواښ په توګه ونه کارول سي او په دغه هیواد کې د 2001 کال تر اوسه پورې لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو او ولایتونو د نښتو او جګړو د شدت راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د جګړو د شدت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
له شک پرته چې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په مقابل کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړ توګه د چمتووالي په حال کې دي او د دښمن هر ډول تحرکاتو او ترهګریزو فعالیتونو ته به سخت ځواب ووایي.
دغه شان نن د افغانستان د ولسی جرګې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي په هیواد کې د وروستیو جګړو لامل مجلس ته د وضاحت لپاره غوښتي دي چې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج او د دفاع وزارت سرپرست یاسین ضیا ورغلي، خو دغه غونډه د یادو چارواکو په غوښتنه سری سوه. طالبان بیا دا ردوي چې جګړو شدت موندلی وي. د دغه جالي ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لوري جګړې نه دي زیاتې سوي، بلکې کله چې د افغان ځواکونو عملیاتي قواوې د خپلو سیمو د پراخولو هڅې کوي او پر دوی حمله کوي، په خبره دوی یعنی طالبان هم پر وړاندې غبرګون ښیي. اوس مهال د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل دوام لري. د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټکام په یو تازه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره تر اوسه له 2-3 سلنې ځواکونه له افغانستان وتلي، شپېته 14 الوتکې وستلي او تر 1400 پوځي تجهیزات د امریکا دفاع وزارت د تخریبولو او ویجاړولو لپاره سپارلې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل روان مې میاستې په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی د سپتمبر 13 د بهیر بشپړ شي.
دوستانو بیا هم پر همدې امنیتی مسلې تم کیجو او موردل چې د نړیوالو چارواکو د افغانستان د تاریخوالي د ډېرې دو په اړه اندیښنې شودلې او د تاریخوالي کچه یې غندلې ده. دا ترګندونې په داس مهال کیږي چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه د تودو جګړو راپورونه ډېر سوي دي. یو له دغو ولایتونو څخه هلمند دی چې چارواکي وایي له تیر یک شنبه راهیسې د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ پکې بې ځای سوي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې لشکرګاه ښار به د وسلوالو لاسته ورنسي. خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر هم په هلمند ولایت کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس وی لتیری یک شنبه د تازه جګړو لکبلا په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بیلابیلو برخو ته کډه سوی دي. سید محمد رامین ازادي رادیو ته ویل ډیری کورنۍ د لشکرګا ناوي او نادلی ولسوالیو لزینو ساحو کډه کولو ته مجبور سوی دي.
جنگ او جګړه لامل تقریبا زر کورنۍ شخوا خپل کورو څخه را بي ځای شوې دي چې د بولاند سیمه خلک دې د ناوي حسین د عینک شخوا خلک بي ځای شوې دي. قلای بوست باباجی بشران دا سیمه څخه خلک را بي ځای شوې دي.
په دینو نورو راپورونه کې د بي ځای سو کورنۍ د غشمیر تر دې زیات شول سوي دي. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګاه ښار متمرکزه بچي تر ډیره حده په شا تمبول سوې ده. خود ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان ویلي د دغه حمله پر مهال چې د ښار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینې پوسټې د وسلوالو لاسته ورغلي، اته سرتیري وژل سوي او نونس نور ټپیان سوي دي. د هلمند ملي امنیت د ریاست مرستيال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنوي ته ویل چې لشکرګاه ښار به هیڅ کله د وسلوالو طالبانو لاسته ورنسي.
هرگز به لشکرګاه سکوت ونه کړي. تاسو په دې باندې ډاډه اوسئ. دا یو غلچکی بریدونه دي یا نغم باسي یا مینونه یږدي، دغه د دوی کار دی. یا موټر بم کې یا انتظار کوي، د مخامخ جګړې توان نه لري.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه د مځوکونه دغه شهر ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې لپایلې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغوري په نوم کمپاین پیل کړي، د روان وضعیت له کبله اندېښنه شولې ده. د کورونو چارو وزارت امنیتي مرستيال عبدالصبور قانی چې د یو پوځي کمیسون په مشرۍ هلمند ته ورغلی پرون په لشکرګاه کې ویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلوال وژل سوي چې اته تنې د دوی مهم قومندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلي چې په وژل سوو کې 22 تنې د القاعده ډلې پاکستانی وګړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د 22 غړو وجل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړي نسته. د وسلوالو طالبانو بل ویان قاری یوسف احمدی ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وجل سوی او څلور تن نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل للهاندي بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤل وسلوال طالبان بللي چې د اوربند لپاره د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فراه او نورو ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1280 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
زموږ غره ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو غرمنی خبري خبرونه ده. مخکې تر دې چې نورو مطالبه توار سود افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه باورو،
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د ننګرهار د اوسپنې په سکتور کې د پانګونې کچا لس میلیون ډالرو ته لوړه شوې ده. دغه وزارت وایي فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په یاد ولایت کې د اوسپنې ویلې کولو دیالس فابریکې فعالیت لري چې د ګول سیخ او د اوسپنیزو توکو بیلابیل تولیدات لري. د ښاغلي احمدی په خبره د اوسپنې ویلې کولو یا د فابریکې هر ورځ له لس څخه تر دېرش ټنو اوسپنې د ویلې کولو او د ګول سیخ تولیدونکي فابریکې په هر ورځ کې پنځه ویشت تر اویا ټنو ګول سیخ د تولید وړتیا لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د اوسپنې د ویلې کولو د اړتیا وړ زیات اومه مواد په کور دننه ترلاسه کیږي او کم شمیر یې له بهره واردیږي. کابل ښاریان د کوچني اختر پر نږدې کېدو په ښار کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د وچو میوو له لوړو بایو شکایت لري. دوی وایي چې
او سم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې پر بډای هیوادونو فشار زیات شوی چې د کورونا وایروس اړوند وسایل د بیوزله هیوادونو سره شریک کړي. د جی او بډای دیموکراسي باندې د کورونا وایروس د واکسین په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار په راپور کې.
د برتانیې، کاناډا، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا لور پوری ډیپلوماټان به د کورونا وبا او نورو نړیوالو ننګونو په اړه په جی او غونډه کې خبرې کوي. نن په لندن کې د دغه درې ورځنی غونډې وروستۍ ورځ ده. د بډای هیوادونو د روغتیا پر نړیواله اداره ټینګار کړی چې د کورونا ضد وسایلو د برابر ویش ادارې یا کوواکس لاره دی لږ پرمختللو هیوادونو ته د کورونا واکسین وویشي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان له کوواکس سره تر بل هر هیواد ډیره د څلور میلیارډ ډالرو مرسته کړې ده. د هیواد تیر اونۍ ویل چې هند ته هم تر سل میلیونه ډالرو زیاتې بیړنۍ مرستې لیږي. په هند کې هر ورځ شاوخوا درې لکه کسان په کورونا ویروس اخته کیږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د کوواکس پروګرام پر اهمیت ټینګار وکړ. پر بډای هیوادونو فشار دی چې د کوواکس د ملاتړ تر څنګ نور مرستې هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکي کال له 15 څخه تر 15 میلیارډ ډالر پورې اړتیا لري چې ډیری بالغ انسانان واکسین سي. په واشنگټن کې د بایدن ادارې یو نوی هدف ټاکلی او هغه دا چې د جولای تر څلورمې باید اویا فیصد بالغ امریکایان لږ تر لږه یو ځل واکسین سي. امریکا اوس مهال هر ورځ نه لکه او 15 زره خلکو ته د واکسینو لومړی ډوز ورکوي، خو تیر اونۍ دا شمیر دوه چنده وو. د هغو خلکو شمیر کم سوی چې غواړي واکسین وکړي. تر اوسه د امریکا شپږ 50% بالغ نفوس د کورونا ویروس لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. بایدن دا خبره منلی چې د واکسیناسیون سرعت کم سوی دی او هغه کسان چې پر واکسین شک لري د هغوی قانع کول به ګران کار وي. ځینو امریکایي ایالتونو د تقاضا د کمښت له کبله کم واکسین غوښتي دي. د اروپای ټولنې اجرایوي برخې رئیس ویلي چې د ټولو اروپای ټولنې څلورمه برخه اوسیدونکو د کورونا ویروس پر ضد لومړی ډوز واکسین سوی دي. په اروپا کې د کورونا ویروس ضد واکسیناسیون ورو پیل سو، خو د اروپای کمیسیون مشر اورسولا واندرلین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس د واکسین سویو کسانو شمیر یو نیم سل میلیونه ته رسیدلی دی. دې زیاته کړې چې تر جولای میاشتې به د اروپا اویا فیصد بالغ اوسیدونکو ته کافي واکسین ولري.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د افغانستان په څول یو شارونو کې د اف ام پر 3.15 څپه هم په صف او وزیرول اوریدلای شي. بیرته افغانستان تر اگرځو، د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سخت ورښتونو له کبله غور او هرات ولایتونو ته سیلابونه بهیدلې دي. په هرات کې د څلورویشتو کسانو او په غور کې د لسو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم په څلورویشتو ولایتونو کې د درنو ورښتونو سیلابونو اټکل کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان مړه شوي دي. په دغو سیلابونو کې ګڼ کورونه او کروندې تخریب، په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو او اورښتونو ډیر زیان په ادرسکن، اوبه او شیندن ولسوالیو کې اړولی.
بد مرغه په هرات کې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو ټولیز شمیر څلور ویشتو کسانو ته رسېدلی دی. اټکل کېږي چې په را روانو څلور ویشتو ساعتونو کې هم ورښت روان وي. موږ خلکو په ځانګړي ډول زیانګالو کسانو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لرو.
د ولی ویاند وایي په مړو کې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. بلخوا د غور محلي چارواکي هم وایي چې د ساغر او شهرک ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې ورښتونو او سیلابونو لس کسان مړه کړي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده پرون رسنیو ته وویل
لبرنۍ ارزونې ښیي چې یو سلو درش پیته کورونه ویجاړ شوي، نه سوه لس کسان بې ځایه شوي چې همدا شیبه په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. لس کسان شهیدان دي چې شپږتنه یې ماشومان دي. شپږ سوه پنځوس هکتاره باغونه او کروندې هم کاملا تخریب شوي دي.
د غور والی عبدالظاهر فیضزاده زیاتوي سخت اورښتونو او سیلابونو په سلګونو څاروي هم مړه کړي دي. د سیلاب ځپلو ته د عاجلو مرستو غوښتنه وکړه. د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په دولسو ولایتونو کې سخت اورښتونه د سیلابونو بهیدلو سبب شوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې پر چارو غور شوی دی.
د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په ټول افغانستان کې ځوابي اقداماتو ته چمتو دي. هرات کې مو سروې پیل کړې ده. د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستو لړۍ هم د سې شنبه په ورځ پیل شوه. هغه کسان چې کورونه یې وران شوي خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي.
د شغلی حیدری په خبره وزارت هڅه کوي چې د تلفاتو او زیانونو ارقام دقیق او نورو اړو کسانو ته هم مرستې برابرې کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي ځینې کسان د سیلابونو لخوا وړل سوي خلای شمیر کره سوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی چې تر روانو څلور ویشتو ساعتونو پورې به د افغانستان په څلور ویشتو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه دوام کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانیاست جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شو کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په پلازمینه کابل کې د برېښنا د لوړ لګښت له امله د شاریانو لپاره لپسې شکایتونه ورسته. د ولسي جرګې د ترانسپورت او مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د برېښنا شرکت چارواکي خپل غونډې ته وربللی وو. دغه کمیسیون وایي په میاشتنی ډول د برېښنا بلونو لګښت لوړ کړی او کابل شاریان ترې شکایت لري. په ورته وخت کې برېښنا شرکت وایي چمتو دی چې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ عمل وکړي او د برېښنا بلونه د تیر په څیر بیرته دوه میاشتې نکړي. تفصیل په دې راپور کې.
له تیرو دو میاشتو راهیسې چې د برېښنا بیلونه میاشتنی شوي خلک شکایت لري چې لګښت پرې ډیر راځي. له دې امله د ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون د سې شنبې په ورځ د برېښنا شرکت چارواکي خپلې ناستې ته راوغوښتل. د دغه کمیسیون مشر عبیدالله کلیمزی وویل چې د کابل ښار د اوسیدونکو له غوښتنو سره سم غوره ده چې د تیر په شان د برېښنا بیلونه بیرته دوه میاشتنی شي.
Фото вношу, а рада то се дебати, кога му дати бил то му да видели ми се, а рада му хта уреје, че па и вам ешер клюки, ке то се упадувки, дрејути, а му хта уреје. خو صرف په هغه کې هغه یو باریکي تفاوت دی چې هغه د ولس په خیر دی او حق کې دی، هغه ته به توجه کوو.
د کابل اوسیدونکو د برېښنا تادیه لمیشتنی پروسه په داسې حال کې شکایت کوي چې دا پروسه ډیر وخت نیسي او د خلکو په وینا چې دا په هر کیلووات لګښت ډیروي. دوی وایي په خوا یې ساعت کې له 201 تر 300 کیلوواتو پورې 3.15 افغانۍ ورکولې، خو اوس په میاشتنی لګښت کې له 101 تر 200 کیلوواتو څخه 3.15 پیسې ورکوي. کابل ښار د چلستون یو اوسیدونکي جناقه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا بل پک دولت هغه ادوه مې شو، خو مسافه ډېر لږ وو، په دغه چې میاشتنی کې مسافه
په همدې حال کې د برېښنا شرکت مشر عارف نورزای وایي د برېښنا د میاشتنی لګښت د ورکړې لړۍ لنډمهالې او ازمایښتي ده، او که خلک غواړي شرکت حاضر دی سو د برېښنا بیلونه بیرته دوه میاشتنی کړي.
که ملت غواړي چې دا یو دوه درې میاشتې امتحان کړو هغه څوک، که ملت غواړي چې یا ژر لاړ شي هغه دوه میاشتنی ته موږ اماده یو، متا یو شی درته وایم، موږ په کابل کې دا وکړه چې ټیسټینګ وسی، موږ یو دم په ګره غوښتنه ونه کړه، دا یو ټیسټ دی، نوې خبره ده، په نیو خبر کې پاول اوس کې هغه مشتون دی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې خلکو له پخواني بهیر شکایت درلود او ویلي چې بلونه دې دوه میاشتې نشي.
دوستانو لکه څنګه چې مو په دې اعلان کې واوریدل نن هم چهارشنبه ده او د ماښین د 2 بجو تر 3 بجو پورې په پښتو مایکروفون ستاسو خبرونه کې موږ د افغانستان پر نام نیو باندې تم کې جوړ. لکه څنګه چې مخکې مو هم په یو راپور کې واوریدل چې د هلمند چارواکو ویلې دي چې له تیر یک شنبه راهیسې د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځای سوې دي. د غرض د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د هلمند پر وضعیت اندېښنې ښودلې دي. نو په همدې خبرونه کې موږ د هلمند پر نامنیو او د خلکو پر بې ځای کېدو باندې تمکیجو تاسو هم خپلې اندېښنې را سره شریکولای سي، خبرونه ته تلیفون وکي او خپلې پوښتنې یا خپل نظرونه را سره مطرح کړئ. خو اوس په دې خبرونه کې به دم کړئ تاسو هغه پیغامونه واورو چې ازادي راډیو ته مرسته ولې دي.
تاسو له پیغامونو
زه حکمت لام د کندهار ولایت نظام برخوالې دي اور د غفرغندا ولسوالۍ کې د غدې دوایي پل ډېر کم دی او کمبار دی، او دلته د جمعې په ورځ ډاکټرانو کې زیات تکرونه کوي او لاره ډېره کمه ده، دا د ټول را دې خوا ته دا د دې ښه سم په نو موږ غواړو دا د ټول خو وسونه د غفرغندا او پل د درایي باندې دا ډېر پراخه شي، ځکه چې اوس متاجن پل هم پراخه کیږي، جوړي یا د سرکاري باغ پل هم پټاو شوی جوړیږي، نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دا پل هم راکدرداره کړي او جوړ کړي، ځکه چې دا د درو ولسوالۍ لاره ده، لکه د سالیکوټ د خاصرې زارغنداو د نیس، نو هیله ده ستاسو نور پیغام په دې توګه اورېدلی. السلام
زه بصیر الله حقمل د کنړ ولایت د درپیژ ولسوالۍ د ننګلام دنګلیک پر کلي زما پیغام د معارف وزارت ته داسې وړاندې کوم چې د نورستان ولایت دوان تعالی لیسې دوهم ټولګي نگران معلم یم چې زموږ کلی د نورستان سره وصل چې کوم دی په سرحد کې پروت دی. د کورونا وایرس پیدا کېدو نه وروسته موږ په لاندې مشکلاتو سره مخامخ یو، اول د معلمانو کمبودي. زه اوس په خپله فعلا د دو سنفونو ته درس وایم چې اول ټولګی او دوهم ټولګی، چې د دواړو ټولګو شاګردانو جمله تعداد 95 شاګردانو ته رسیږي. مخکې به وزارت لخوا نه موږ ته حق زخمي معلمان نیول کېدل، دا څه به ادا کوله، او داسې نور استادان هم هر یو ته دوه سنفونه پیلا ورته غاړه دي. دویم د کتابونو نشتون دا بله ستونزه ده. دریم زموږ لیسه اووه کمرې لري چې پنځه ټولګي په لمر کې بهر ناست وي، چې ماشومان د ګرمۍ موسم په وجه په ډېر مشکل سره مخامخ دي. نو باید چې کوم دی موږ دې بېوزله ولس ته د وزارت معارف پوره توجه وکړي. ومن الله التوفیق والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو استاسو له پیغامونو څخه واقعا مننه کوم چې د خپل سیمې استونزې مور سره شریک کړی دي. موږ هم د ځنګړو خبرونو لاله درته شریکو ک بیا هم په خپل سیمو کې استونزې ویني نو کولای شي چې ازادي رادیو ته راوستوي. که چېرې مو د خبرونه د لمړي سره نه اوریدل کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا ولولي او بیا واوري او نور راپورونه او خبرونه مو ولولي په تمه د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د خبرونې نیمه برخه ده د مهمو خبرونو سرټکی له نوریاس نوریز خبر.
د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. برکه ولسوال تاج محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ له مشر رئیس د طالبانو په محاصره کې او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي. د کابل په کلکانو ولسوالۍ کې د روغتیايي کارکوونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قوماندانۍ د خبر پاڼې له مخې دغه چاودنه پر هغه کاسټر ډوله موټر شوی چې د پنجشیر ولایت روغتیايي کارکوونکي یې لېږدول. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. د بدخشان دی ولی ویان نیک محمد نظری رسنیو ته ویلي چې دغو سیلابونو چې په لسو ولسوالیو کې راوتلي په سلګونو کورونه او په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اوکراین د ملاتړ څرګندونو په خاطر دغه هیواد ته په لاره دی. دا سفر وروسته له هغې کېږي چې روسیې تېره میاشت د اوکراین له سرحدي سیمو او کریمیا څخه خپل ځواکونه په شا کړل. د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د کورونا د واکسین پر موضوع خبرې وکړي. پر دغو هیوادونو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي چې واکسینونه د هغو بېوزلو هیوادونو ته ورکړي چې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو وګړو ډېره برخه واکسین کړي. تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست نن معلوم شي. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
او وسم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو په ګډوي سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخ کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د اتلی او قصي مرکز محکمو د نشي موادو ډیر قاچاقون کی په مجازات محکوم کړل. ل نشي موادو سره د مبارزې اتلی او قصي مرکز ابتدایي او استناف محکمو ډیر قاچاقون کی چې د امنیتي ادارو لخوا د نشي موادو د قاچاق او د شپږ بش قصي په تړاو نیول شي وو د دریو ځخنیول بیا تر وو کال پورې په بند باندې محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رتو ویل ل محکوم شو یو قاچاقون کو سره 3.1 کیلوګرام هیروین، 3.5 کیلوګرام تریاک، 15 کیلوګرام خیخه، 3 کیلوګرام ډیر چارس او 3.5 لیټر ډیر شراب نیول شوی دی. پولیسو په نګرهار ولایت کې 300 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. په نګرهار ولایت کې له نشه یي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په خوګیانو، شیرزادو او مومندره ولسوالۍ کې 2.8 کیلوګرام چارس او 3.5 کیلوګرام تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رډیو ویل دوهم عملیات چې په جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې 14.5 کیلوګرام چارس، څو اندازه خیخه او کیمیاوي مواد هم ونیول شول. د نشي موادو د دې څلورو قضیو په تړاو اتتنه هم نیول شوې دي. په بلخ او کندوز ولایتونو کې تر شپږ سو بوتلو ډیر شراب د قاچاق پر مهال ونیول شول. په لومړي ګام کې 150 بوتل شراب چې له حیرتان بندر څخه په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وچی سمنګان ولایت ته قاچاق کړل شي، د حیرتان بندر په دوراهي سیمه کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رتو ویل شي په دوهم اقدام کې له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د ملي امنیت ریاست د کارکونکو په همکارۍ په کندوز ښار کې یو تن له 1500 بوتل شراب سره ونیو. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په خوست ولایت کې 4.5 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د خوست ولایت پولیسو د دې ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4.5 جریبه ځمکه د کوکنارو لکه څخه پاک شوه. د خوست امنی قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې تر دې عملیاتو مخکې له محلي خلکو سره خبرې شوې دي او دوی په پام کې لري چې د خوست ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د کوکنارو کښتونه واړوي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې سخ کال په سلو کې 50 یا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کې اضافه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان درې لویدیځ ولایتونه د هغو معتادینو په استوګنځایونو اوښتي چې له ایران څخه په زور راسړل شوی دي.
بهرام حقمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حقمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي.
دا چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته، په دې اړه د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر معروف قادری سره مرکه لرو.
عمده عوامل بیکاری دی، کار که سلای مصروف کیگی، سلای پیسه ری، سلای خراب زایون نکینی.
درمان پا نوم یو معتاد وایی چی تر اوس سلویخ لک افغانی پا نشو که راس خطللی دی.
ما بس که اوس نشه زیاده دید، هر شای پریمانه دید.
او در پروگرام پا پایی که دراما هم او ریده لیسی.
آره با دریگا، با در کار سو چیره میدی مهی؟
زدن چی در پلسوی قتل پا قتلوست برسی میکن.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي سخ کال هم په سلو کې 50 یا کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي. د کورنۍ چارو وزارت زیاتوي د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې سخ کال بیا د افغانستان په 2 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی چې ډیره برخه یې د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې کرل شوی دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د افغانستان دولت د جګړې ترڅنګ له نشئی موادو سره د مبارزې لګښت یوازې نشي پوره کولای. له همدې امله اړتیا لري چې نړیواله ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بهرنۍ ځواکونو وتلو او په نظامی عملیاتو کې د افغان نظامی ځواکونو له ملاتړ څخه خلاص اخیستلو سره سم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت د دوام خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت په اړه څېړنه بشپړه شوې او په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې هلته شرایط ورته برابر و. له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې سږ کال په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوې و چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
موږ د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی دی. د ننګرهار په هغو سیمو کې چې شرایط سم و 100 هکټاره ځمکې مو د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. که شرایط برابر سول په نورو ولایتونو کې به هم د کوکنارو کښتونه واړوو. په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي او کوکنار د هغوی په ملاتړ کرل کیږي. له بده مرغه چې سږ کال هم ډیری کوکنار په جنوبي او جنوبي شرقي ولایتونو کې کرل شوي چې څو مثالونه یې د کندهار، هلمند، روزګان او بدخشان ولایتونه دي.
من جمله بدخشان.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې د کوکنارو یو فصل بشپړ شوی او د کندهار، هلمند او روزګان ولایتي شوراګانو په وینا بزګرانو وکولای سول چې د کوکنارو د کښتونو نه اړولو له امله له کوکنارو څخه نږدې ټول تاریخ را ټول کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبانو چې تیر کال کومې سیمې نیولې تر اوسه هم په بشپړ ډول په واک کې دي. د دې سیمو په ډېری مځکو کې بزګرو د یوه فصل کوکنارو نیش وهلی او د بل فصل کوکنارو لپاره ځانونه چمتو کوي. د زابل پخوانی والی محمد اشرف ناصری وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د افغان نظامي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت ډېریږي، خو هغوی نسي کولای چې په اوسنیو امکاناتو یوازې هم له طالبانو سره وسلواله جګړه او هم له نشئی موادو سره مبارزه وکړي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي.
د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي. دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا هلته لري.
د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت خبره داسې مهال راپورته کیږي چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمینی څېړنو له مخې پروسږ کال په همدې سیمو کې 2,03,000 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه مواد پر سترګو څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ملک الدین نجم خبرې واورو.
نشه کوي چې سترګو ته سوزش مې سره وړي، څوک چې دا مواد استعمالي فکر کوي چې په سترګو کې چه ګرځي، لکه خاورې په سترګو پراتی، شګه شګه کېږي په سترګو کې، سوروالې مې سره وړي، پله د مخدره توکي زهرجن مواد لري په خپل منځ کې، چې دا کله سترګو ته داخل سي د خپل سترګو جذبي او دی ویني په واسطه بنې د سترګو نور برخه ته ورځي، لکه د سترګو شاته شبکه ورته ویل کې یغل ته ورځي، نو دلته دیت خرابې د په مرور زمان د سترګو شبکه تخریبوي، شخص پله نه پیږي، ورو ورو کمیگی کمیگی بلاخره باعث رندوالی گرسی و اغا رندوالی دائمی رندوالی دیم دیدی اخپل اغا تنرازی اولی حالتم.
آیا پوهیدل است؟
ترنو آوریدون کو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو خلک شکایت کوي چې له ایران څخه په زور راسلل سوي معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ستنیږي، بلکې د دوی په ولایتونو کې پاتې کیږي او خپلو نشو ته دوام ورکوي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم دا مني چې د هر کال په تیریدلو سره معتادین ډیریږي او دوی د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نیمروز ولایت کې د واټونو پر غاړه په تیر بیا د زرن ښار په تفریحي ځایونو کې خیرن او شوړیدلې څادرونه لیدل کیږي. تر دې څادرونو لاندې هغه معتادین ناست چې له ایران څخه په زور راشل شوي دي، خو دا ټول معتادین د نیمروز ولایت نه دي، بلکې یو شمیر د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. په دوی کې یو د بلخ ولایت اوسیدونکی دی چې ابراهیم نومیږي، او بلې هم غلام نومیږي چې د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی. دوی یو کال مخکې له ایران څخه هرات او نیمروز ولایتونو ته په زور راشل شوي دي. څرنګه چې په دې ولایتونو کې نشه مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه دوی خپلو اصلي ولایتونو ته اسانه نشول او دلته په نیمروز کې پاتې شول.
زما نوم ابراهیم دی، زه 15 کلن او د شمالي اوسیدونکی یم. ما په ایران کې له یو شرکت سره کار کاوه او د شرکت مشر په نشو اخته کړم. هلته مې کار کاوه چې د ملا تکلیف راته پیښ شو. د شرکت مشر ته مې وویل چې زما ملا درد کوي، کار نسم کولای. د شرکت مشر راته وویل چې داسې نه کیږي چې یو ورځ به کار نه کوي او بل ورځ به یې کوي، باید نشه وکړي چې کار وکولای شي.
غلام حسن از ولایت دایکندی په مدته متجم 22 سال.
زما نوم غلام او د دایکندی ولایت اوسیدونکی یم. 22 کال کیږي چې نشه کوم. د نشه کولو دلیل مې دا دی چې کار او سرپنا نه لرم. که رښتیا ووایم نو نشه مې نه خوښیږي. د چا نه خوښیږي چې ښه او پاک کالی اغوستي وي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. زه له حکومت څخه غواړم چې موږ ونه ځوروي. حکومت د نشه یي موادو له اصلي خرڅونکو سره کار نه لري، راځي موږ وهي او په زور مو کار ته بیایي.
ابراهیم او غلام د نورو معتادینو په ډول د احتیاط علت بیکاری بولی او وایي چې اوس هم کار نه ورته پیدا کیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې د معتادینو لپاره کاري فرصتونه نشته او ځینې معتادین د کار کولو وس هم نه لري. له همدې امله د نشه یي موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په غلا او نورو جرمونو لاس پورې کوي.
بهرام حقمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حقمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیرې معتادین دي، خو له بل مرغه چې دوی دولت نه دي ټول کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې دوی لږ تر لږه د خپلو کورنیو غړو ته ورسپاري.
میرویس رخشانی یکی از شهروندان ولایت نیمروز.
زما نوم میرویس رخشانی او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. معتادین د نیمروز ولایت په ناامنۍ کې لوی لاس لري. باید دولت تر پخوا ډیر معتادین راټول او په دې برخه کې خپل امکانات ډیر کړي چې لدې لارې نور د نیمروز په بازارونو او کوڅو کې زموږ ژوند په خطر کې نه وي.
د هرات نیمروز او فراه روغتي چارواکي لدې ډول متادینو څخه تنګ شوې دي. دوی وایي یوه ستونزه دا ده چې دوی له ایران سره ګډه پوله لري. ټول هغه متادین چې د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته راشل کیږي دوی ولایتونو ته راځي، خو بلې خوا دوی دومره امکانات نه لري چې د ټولو متادینو درملنه وکړي او یا سرپناه ورته برابر کړي. په دې اړه د نیمروز ولایت د متادینو د درملنې مسؤل سید خلیل کاظمی وایي چې د نیمروز د متادینو د درملنې مرکزونه په کال کې یوازې د 200 متادینو د بستر کېدو لپاره ځای لري، خو موږ وینو چې هر میاشت لسګونه متادین له ایران څخه په زور راشل کیږي.
د متادینو د درملنې په درېو مرکزونو علاوه موږ په کورونو کې د متادینو د درملنې پروګرامونه هم لرو. موږ د متادینو په کورونو کې د هغوی درملنه کوو، د هغوی کورته په منظم ډول درمل ورسیږي او د هغوی دوسیه په منظم ډول چړل کیږي.
نیمروز، فراه او هرات افغانستان له هغو 22 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د نشي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پکې ډیر دی او لبلې خوا معتادینو ته نشي مواد هم آسان او ارزانه پلاس ورزي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د اتحاد عمده عامل بیکاری بولی او زیاتوي چې د کار په قانون کې د معتادینو د استخدام په برخه کې الزامیت نشته، ځکه نو خلک هڅه کوي چې د معتادینو پر ځای روغ خلک په کار وګماري. دا چې د معتادینو لپاره څه ډول کاري فرصتونه شته او ولې هغو معتادینو ته کار نه پیدا کیږي چې درملنه یې سوي، کار کولای شي او یا یو مسلک زده وي، په دې اړه زموږ همکار د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته؟
په افغانستان کې د قانون کار تذکر نه دی کړی او دا کسان چې معتاد بشي هغه یو ځای جوړ کړی دی. په دې وختو کې په نامه د امید یو مرکز دی، هغه معتادین ټولوي او هلته کې شپږ میاشت ریته حرفه‌ای زده کړې بکوي او بیا چې فارغ بشي زمینه د کار ته مساعد بکوي. چې متاسفانه 80% دې کسان هم زمینه د کار د مساعد نکیږي او بیا مصاب بشي د مواد مخدر دوباره نه. د دې وجه نه یو اصلی عامل چې کسان چې معتاد کیږي بیکاری ده، چې دننه د افغانستان هم او زمینه د کار مساعد ندی او چې بهرنی ملکونه، گاوندی ملکونه هم چیزی د دې زین سالم بزی یا د برگشت چه بکی اغا معتاد یا سلی دی چې مریض بی. عامل اصلی نبود زمینه د کار د زبانان و د پاره احتیاط دی.
آیا د معتادین لپاره د غوی د جسمی توان په اندازه کاری فرصتونه شته؟
سلی چه معتاد کیگی اغا انرژی فیزیکی او روانی اغا کاهش پیدا کیگی او توانایی کاهش پیدا کیگی. ده ده وجه نه اغا کارفرمایان چی دی اغا سالم کسان گمارل کیگی. ده ده وجه نه زمین کار معتادین رو ده پاره دیر کم دی او لک وقت که کسان عرفه ازدک دی و حدود ده سال وقت کسان پیسدی اغا با کارونه گمارل کیگی.
ولی د کار په برخه کې معتادین ته پاملرنه نه ده شوې، دلیل یې ستاسو په نظر شي ده؟
سو کال کیږي چې دا معتادین پیدا شوی دي، د دې وجه نه هیڅ توجه د دې نه نه ده شوی دي. ممکن نوې قوانین چې تعدیل کیږي په دې قوانین کې په نظر لاندې کیږي.
ځینې معتادین حرفه او مسلک هم زده ده، کېدای شي دوی نه هم استفاده وشي. ستاسو په نظر ولې دولتي او نادولتي بنسټونه دوی په کار نه ګمارلي؟
د سالم کسان زمینه د کار مساعد ندی، تحصیل کرده کسان زمینه کار د کار مساعد ندی په افغانستان کې څنګه د معتادین بیچاره خلک چې مریض هم بوي د زمینه د کار مساعد بشي. دولت او سکتور خصوصي او جامعه جهانی باید توجه بو کی چې دا کسان چې معتاد شوی دي دا زیانبار دي او پاور است کې درس افغانی هر یو سلای چې معتاد بوي دا خرچه لري. پدې ملک کې فقر لوړ دی، د دې وجه نه باید توجه خاص توجه دولت به وکړي چې زمينه د کار مساعد بشي، چې هغه کسان چې معتادن بي دي هم زمينه مساعد بشي، او نور کسان چې معتاد بنوي کار د هر افغان حق دی، باید دا حق بشري حق دی ته ورکول شي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. پیاد ولری چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د غزنی ولایت د شلګر ولسوالۍ د اسکلن معتاد چې خپل مستعار نوم ارمان خیوای چې په زندان کې په نشو اخته سو او لا تو کالو راهیسې نه شکوي، دای وای چې څلويخ لک افغاني په نشو کې جنیت للی دي. دا چې ارمان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی ده.
دوه نیم کاله ما بس کوم تیر کړو، ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دي، سړی تنګ په ما بس کې خود دی، وای دا یو واسه طبیعت دی په سم سي خوشاله اوسه تبایس لایو د چر سم شروع کړو، اخر تاریخ له تاریخ سي پورډر سو اول به دغه سیور کول لري سکهن ورې خرڅول سي و مختص و پیسې را ما بس خپل زم سیمه سبان راوړو محکمه ته به خلک وړو رې 3000 روپۍ به غوښته بس مر سر مواد او ټلیفون د تا په واز به باندې و لغو برته تسلیمول دی براوړو مدیرم پیسې غوښته کمانډان ټولیم پیسې غوښته نور بس غوت په پیسې ورکوي سړی به مې او شپږ میاشتې له ما بس راووتم نه اوس کوه شپږ میاشت بعد بس وظیفې ته لاړم مالي پولیسو له مالي پولیسو بیا بېرته ملي پولیسو ته راغلم دغه پولیسو کوم څه کول د اوو کاله ځکه مو خرڅه کړه یو څلوېښت لکه روپۍ وې راسره نغدې هغه ولاړې دغو موادو مواد 500 روپۍ کې پیسې د ټولې ورکې سي دا سپېره شی ده ما بدن له در نوې کیلو اوس شپږ 500 کیلو ته راورسوله زین دولسم می سبق وایله اوس مشایم نه دی پیاد قران شریف هر شی می یاد ووت خمار بس وو سلابم په غاړه ولاړو طالبانو سیمه ته به ولاړو پسې هلته به ټول طالبانو مش به پکې ساکنو دو درې انډیوالانه د غسر او وست پوستک پر یو شبم نو خبر خالی نشي په غم کې خالی هغه اول دوت سیوي خوشاله بیا ټول سره غم دست نه نشه لري نه خوند لري نه شای لري په کد یو هغه د ځان درد بم پی کراراو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پوري ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې د کریمداد مور له خپل لور سره په کور کې ناستوي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي. خود کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وای ز په هیګم چیز مازوی چا وزلای دی لدې خبرې سره سم منډه کوي او لکوره وزي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیري روانه سو او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو.
جنازه کور ته راوړي
څه شي جنازه
چا جنازه
اته لالا می نوی
خوله دې په خیر خلاصه و لالا خو دې څو میاشتې کیږي چې کابل ته تللې دی
بالکا کا پرده لري کا پرده لري کا دا دا دا
چا جنازه دا
خور یا الله دې د زړه صبر درکې دا ستاسو کریم داد دی خدای دې وبخي
کور می خراب شو ما خدا غا یو سی دلول زه خو یو بیا چرا کوته یم زه چا سره دښمنه درته زما سوي چا مړ کی
حاجی صاحب زما ورور چا وحشه
نیم خبر پودری انډیوالانو یو ویل چې دا څو ورځې کېده چې ناروغ وو ماخامې په کنډواله کې شپه وه یخ وژلی دی
ما خو پر تا باندې تور سر سپین کړ مور دې چاته پرېښودل
وای ورورکا ولې راڅخه ولاړې خو دې مرګ نه وي کوم ځلن ځواني مرګ
نه نه زما څه یخ نه دی وچلې یو شی تا خستن وچلې دی بس دا قاتل مې پیدا کړ زه یې پېژنم دې دې څه پېژنم
مورې دې لا قاتل مې څوک دی
ماته مې د خپل ځای قاتل نه معلوم دی زباب دا اوس ورسره جوړه سم ولاړم
مورې ودرېږه په دې تور سر چیرې منډې وهې
زه سم چې د خپل ځای قاتل په غاښ وسم چې مې کوم
اے بوڑھے دے موٹر لمے خیمے لے رشا
دے پریس دبا وجے جس ما سی را وا وجا ما چپت دے سوی لے وا
ستا زوی خو ہیروینی وا دے نشو دل اسم مر شو
زدی شپے جانا ما جس ما دے زوی قاتل اے
دے ما تروسا پر ستا زوی پستر گم نہ دے لی دلے
شیطان دا پر می خو خلق تو کا جس تا تر لاس لا دی وی یا تا نہ پی جنی زدی شپے جانا ما سما زوی دی وجے دا وا وجا
کریم دا ګوري ولې دې دا سپینګر اجي څه په دې وایي
دا مې د زې قاتل دی د مې ټوله کور دې را تباک نه زما د سر شورې را تباک
دا زې ما نه دی وژلې ته ولې دا قپ ما تور پورې کې
زه تا ته څه پېژنم ته یو اجي زما د زې قاتل نه یې خته و نه تاسو سم نو ځوان نه مو جلې دي
دا ته څه ګړې ولې خبرې کوي دې سم پېژنې کنا هغه
زګوندو کوتي اجي څه کبیره دا اصلی مختصم ندی پیشندلی دا پس بین جامو که تول شیطان دی زمین خپل زی قتل دیر شا پیشندم تا ما تا دا وایا چه دا ایروین وجه راولی اوز مزوطن وجه دا خرابوی
ولی تا تا جیسه دا ایروین دوکاندار خری وارش آغا ساقیان راونی سا چه پر عملیان و نشهی مواد خرسوی
دا تول دا دا دلاسا ام دا دای دی چه وطن تا سار راولی زمزمز بچانو یا خرسوی او بیا پا دی آرام و پیسو و ساجوان کمی
و شیطان بودای دا سوای دیسه شی زهر یاده
تا پا دیس پی نجامو آواج کولو خلق غلوی ها ستا دلاسس موش گل و دیتوانان پا نشو اخت اسول
و بودای تا یه وقت زلی دلایم چه پر خلکو می ایروین خرس کردی
تا دی ایروین و قچق بری دا زهر تس مر و تن تن آوری او بیا دا نور خلکو پا لاس خرسوی دومر دیر پیشی دیل کم کردی دی
خدای را کردی تا دی خدای پا کارو کم کار لری
زدی شه پیشنم
او بودای لرشا کنه مغزه با در باد باد کم تو تو کی چاجی سر تداز خبری کم یا
ستا پلان می ولا کدیدی کی زمین دخ پل زی قاتل دا پولیس او زیت بیایم دای دا نشه یه مواد و قچق بردی
آده تو و ساجی سر پریدا رازه چه اول مده خاکتو دا داوی مخه دی چانده دی ولی
ای خلگو تاس غیرت لره تاس هم لگوتی تلیلی دی تاس هم زنو تنهاری نوایاس و شرمیز ری
نمون سو کو تو غواری چه مونگم ستا پشانی ونیزو او دا ازت خلق لگریوان ونیزو
تو از دا قاتل دا ازت سره بولی تاس اولادو نهار ورست دا آس خلگو دا لاسم ری او تاس هر تا گوری کرستی هنهاری نایاس او غیرت لره نو دا قاتل پا جبنو ولی
پا خدای واسپارا خدای پاک بای عجر در کی
زمین چنگه دزی قتل روخ پریستم واخل گو تاسی ولی دمرا بین صحبه یاس تاسی پا ملیانو ملندو وی خدا قچاق مرانو لسونو ورمچه وی اویزه چنگه وی یه ورز بس تاسی زامن هم زماد سوی پشان وو جلسی
رازا خوره پا دی سری دی زور نرسیگی خدای پاک تای پریگ دا خدای بای صحب ور سر او کی
دا سری قتل دی دا سری وطن خراب دا سړی زموږ ځوانان راوښني دا سړی آرام خور او قچق بردی دا سړی روغ ما پرېږدی په جبانو یو ولی یو ولی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.